نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله منغا سورة النور وايو دنو اللسم آيات نواخلا دشبقشتم آيات بوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون بشكها خلق هغوي خوخوي، يعني هغوي لمزور كوي، سو مزور كوي هغوي لا، أن تشيع الفاهشة، شي فهاشي يعني بهياي خورشي، في الذين آمنوا په ایمان والو خلکو کې، چې څوک داسې کوي یعنی بې حیاوي خوروي، نو هغوی له دا کار مزه ورکوي. لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخره، د دوی د پاره په دنیا کې هم عذاب دی او په آخرت کې هم عذاب دی. الله اکبر. دا آیت تاسو هایلایټ کړئ، ٹھیک شو؟ او د دې نه پس دا آیت ډیر تدبر والا دی، ځکه چې مونږ ته په دې کې کتل دي چې فحاشي څنګه خوریږي. دا شی پیژندل دي مونږ ته، ځکه چې دا داسې شی دی چې دا د الله تعالی ډیر بدی شي. څه شی بدی شي؟ فحاشي، یعنی بې حیايي او د بې حیايي خبري. الله تعالی ډیر غیرتمند دی، ځکه هغه دا نمونه احکامات را لېږلي دي چې په هغې کې حیا ده، بلکه دا الله تعالی دا داسې خبرو ذکر کول هم نه دی خوښ چې په ښکاره باندې دي د ځینو خبرو ذکر وشي. په قرآن مجید کې ګورئ چې په کوم ځای کې د ښځې خاوند د تعلق خبرې وي، نو هغه الله تعالی څنګه بیانوي. داسې نه ده چې د هغې دپاره په عربۍ کې الفاظ نشته، شته داسې لفظونه لکه څنګه چې په انګلیش کې دي هر نمونه لفظونه، نو په عربۍ کې هم دي. نو ګورئ داسې خبرې څنګه په کنارو یا اشارو سره بیان شوي دي چې کله تاسو ښځو له لاس وروړئ، نو دا خبرې ډېرې په پټه او مهذبه طریقه سره بیان شوي دي د پوهه کولو دپاره، ځکه چې الله تعالی له احکامات خو ورکول دي. نن خو مونږه د فحاشۍ یا بې حیايۍ لفظونه استعمالول بد نه ګڼو. مونږ له شرم نه راځي، مونږ شرم نه محسوسو، او قرآن کریم د بې حیايۍ د لارو بندولو هم انتظام کړی دی. داسې قانون را کړی دی چې بې حیايۍ طرف ته کومې لارې دي، نو هغوی هم ټولې بندې کړې دي. نو ځکه دلته وویلی شو چې دلته کوم سیزونه دي هغه مه مشهوروئ، هغې له شهرت مه ورکوئ چې تر څو پورې ستاسو سره څلور ګواهان نه وي. نو داسې خبرې مه کوئ، ګنې په تاسو باندې به حد قذف ولګي، او چې څوک وکړي نو د هغو دپاره ښکاره سزا ده. اوس ګورئ چې په کومه معاشره کې داسې سزاګانې ورکړې کېږي، نو په هغه ملکونو کې بیا بې حیايي عام نه وي او خلک د بې حیايۍ په خبرو کې یره محسوسوي. خو نن تاسو خپلو معاشرو ته وګورئ، نو داسې سزونه عام شوي دي چې خلک د بې حیايۍ نه نفرت نه کوي. د بې حیايۍ د خبرونه نفرت کم شو، ځکه چې کله داسې زونه ډېر عام شي چې په اخبار کې تاسو روزانه دغه خبرونه وایئ، روزانه یو خبرونه وي او دومره په تفصیل سره وي، استغفر الله ربي، الله تعالی دې معاف کړي، چې کله د یو جینۍ سره د بدکارۍ خبرې وي کنه، هغه دومره په تفصیل سره ورکړی شوی او هغه ډېری هایلایټ شوی، دومره شهرت وشي چې د هغې د بیانولو څه فایده وي، په هغې کې څه خواري وي. دا خو یو فحاشي ده چې خلک یې بیانوي، او د دې سره د نورو خلکو جذبات هم را اوچتوي چې تاسو هم داسې کارونه کولی شئ او خلکو ته په دې طریقه باندې چلونه وخیلی شي. او دا نن سبا چې خرابې ډېر عام شوی دی، نو په هغې کې د میډیا والو ډېر غټ لاس دی. مونږ له مخ خپل جایزه غستلی چې چرته مونږ په کې خپل حصہ نه اچو، ځکه چې زمون خلې هم د میډیا نه کمی نه دي. دا زمون لاسونه چې په فونونو او کمپیوټرونو باندې چلیږي نو دا هم د میډیا کار ورکوي. نن خو هر یو کس میډیا والے دی، نو مونږ په دې کې خپل څومره حصہ اچو. چې کله دا سیزونه عام شي او دلته چې د بے حیائی دومره غټه سزا بیان شوی ده، نو څه وجه ده؟ ځکه چې هر کله بے حیائی عام شي نو بیا د هغې په وجه هغه ګناه او هغه بے حیائی خلکو ته کم ښکاري. بیا خو خلکو ته دا هیڅ غټه خبره نه ښکاري. بیا بے حیائی ته کتل، بے حیائی کول، په هغې کې اخته کیدل د خلکو د پاره غټه خبره نه وي، خلکو ته هغه عام ښکاري. د نن نه 50 یا او یا کاله مخکې د کومو کارونو چې چا سوچ نشو کولی او نه چا په خوله باندې داسې خبرې راغلی وې، نن هغه خبرې یو ماشوم ته هم پته ده، د هغې نومونه هم پیژني او ټوله پته وي ورته. نو دا ولې؟ ځکه چې بے حیایي خوره شوې ده. دلته د بے حیایي هم خبره راغلی ده، او چې څوک بے حیائی کول غواړي نو نن خلک بے حیائی خوښوي او د بے حیائی خبرې هم. نو نن ستاسو هم ورکړي چې بے حیائی په کومو طریقو باندې خوریږي او په کومه ذریعه باندې خوریږي، او د دې سیزونو نه مونږ ته څنګه بچ کېدل دي. یو وخت و چې خلکو ته به ټي وي کتل ډېره غټه بے حیائی ښکارېده، او چې د چا کره به ټي وي نه و نو هغوی ته به ډېر نیک شریف او دینداره خلک ویلی شو. حالانکه ټی وی خو دومره بے حیائی والا شی نه دی. د دې نه د غټې بے حیائی شی انټرنیټ دی، کو هغه په فون وی او کو په کمپیوټر باندې وی او کو آی پیډ وی. انټرنیټ د ټی وی نه ډېر خطرناک شی دی. ټی وی خو یو معصوم شی دی، اوس هغې خو بیا هم څو قاعدې او قانون دی، او انټرنیټ د هرې قاعدې او قانون نه آزاد دی. هغه سیزونه چې د هغې انسان سوچ نه شي کولی د کتو، نو هغه په انټرنیټ باندې عام دی. او تاسو چې لا په انټرنیټ ناسی نو داسې یو سین راشي چې د هغې سره بنده ډېر پریشان شي او خوله پی راشي چې دا لاسو دي چې زما مخې له راغلل، نو داسې داسې سیزونه دي. نو فواحش یعنې بے حیایی دومره په تیزۍ سره په دنیا کې خورېږي، او په دې کې د وړو ماشومانو نه واخله، د جینکو باربیز یعنی ګوډۍ یعنی انځکې وګورئ چې هغوی له داسې جسمونه جوړ کړي وي او پټ ځایونه یې ورله دومره غټ غټ جوړ کړي وي، او د ماشومانو کارټونز وګورئ چې په هغې کې سوسونه وي، نو دا سیزونه ولې دومره پروموټ کیږي؟ نو دا فحاشي نه شرکول نه دي. اوس د دې نه علاوه نور چې کوم سیزونه دي لکه جامې، کپڑے، نو په هغې کې تاسو وګورئ چې نن سبا جامې څومره لغړې جوړېږي، چې کله لوی لوی غاړې جوړېږي، چې کله لنډ لستوڼې جوړېږي او د پرتګونو نه پټکي ښکاري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې حیا په کوم سیز کې وي که نه، نو هغه ښکلی ښکاري. او مونږ وایو چې لغړېدل دا ښکلا ده، نو داسې کپڑے اغوستل او ګرځېدل دا بے حیائی خوروي. چې تاسو کله خلک داسې وویني نو درې څلور کسان به نور دغه شان فیشن شروع کړي، بیا هغه څلور کسان چې څوک وویني نو لس نور کسان هغه فیشن شروع کړي، نو ګناه د چا وشو؟ هره ښځه غواړي چې بس زما ډله یم، چې ما دې خلک وویني او زما په شان دې بل هیڅوک نه وي، او په هغه کپړو کې دومره فحاشي وي او هغه مونږ ته بے حیائی نه ښکاري، ځکه چې بے حیائی عام شوې ده. او کپڑے خلا پریږدوه، ځینې عبایاز داسې دي دومره تنګې دي چې سینې پکې راوتی وي. کوم لباس چې تاسو د خپل ځان د پټولو دپاره جوړ کړی و نو په هغې کې ستاسو سینې ښکاري، نو دا څنګه حیا ده؟ حیا په هر شي کې وي، په خبرو کې هم حیا وي، په اغوستو کې هم حیا وي، په ګرځېدو کې هم حیا وي، د سترګو هم حیا وي، په خبرو اترو کې هم، په هر سیس کې حیا وي. نو مونږ له په هر کار کې حیا کول دي. داسې نه ده چې زه نقاب حکومه یعنی د مخ پرده عبایه مې اچولې ده او د هغې نه پس زما د تلو چال داسې وي او خبرې زما داسې وي او نظرونه زما ایسته بیسته ګرځي، زما حرکتونه داسې وي یا زما طریقه داسې وي چې زه د سړو په مخ کې په ناز و نخره باندې ګرځم او ناز و ادا کومه، نو دا خو ټوله بے حیایی ده. اوس که د پاسه عبایه مې اچولې وي یا غټ څادر مې په سر وي، نو د هغې څه فایده ده؟ حیا په هر سیس کې ده او به حیاي هم په هر سیس کې راځي. کو به حیاي ستاسو په خبرو کې وي، یا ستاسو په دو کې وي، یا ستاسو په کپړو کې وي، یا ستاسو په نظرونو کې وي، نو هر قسم به حیاي حرام ده. او یاد ساتي مخکې به هم راځي، شیطان به حیاي خوخوي او د دې حکم ورکوي، الله تعالی نه خوخوي او نه داغي حکم ورکوي. مونږ خو زر وایو چې دای په کوم ځای کې لیکلي دي چې دا مننی، د دې بے حیائی حکم شیطان ورکوي. چې څوک بے حیائی کوي نو هغه د شیطان په لار ځي. او نن زموږ فلمونه، ډرامې، سندرې هغه په څه باندې جوړېږي، او مونږ خلک وایو چې د دې فلمونو نه خو مونږ ډېر څه زده کوو. او تاسو ته پته ده د دې فلمونو او ډرامو ټاپک سوی، د دې ټاپک وي محبت، لف او افیر، یعنی غلط تعلق ساتل. نو دا زمونږ د ډرامو او فلمونو حال دی، او په دې باندې جوړیږي فلمونه. د دې داغو سره چکر، داغو داغې سره جوړ، نو دا حیا ده. د انسان فطرت هغو ته وایي چې ولې دا حیا ده. د عشق منظرونه خیالي شي نو دا حیا ده، چې داغې سره د انسان جذبات په جوش کې راځي او داغو فیلینګز ورسره اوچتېږي، نو دا د حیا سیزونه دي. او بیا انسان وایي چې زه هم داسې وکړم، نو ولې دا حیا ده. او بیا په فلمونو کې داسې داسې مخونه راځي، او هیرو او هیروین خپل ځان داسې ښکاره کوي چې کوم ځوانان وي نو هغوی هم وایي چې مونږ ته هم داسې کسان میلاو شي. ځکه چې کله د واده وخت راشي نو هغوی وایي چې په سکرین څنګه جینکۍ راځي نو داسې دې مونږ ته میلاو شي، او جینکۍ هم وایي چې مونږ ته هم داسې هلکان میلاو شي. نو تاسو ماته ووایئ چې دا د حیا سیزونه دي. په پخوانۍ زمانه کې به خلکو وې چې فلانی ځای ته مه ځئ، هلته داسې داسې ښځې دي، یا سیزونه دي، ګډېدل دي، کانې دي، مجرې دي، یا ډمانې دي. نو اوس خو چېرته د تلو هم ضرورت نشته. او زما په خیال مجرې یعنی ډمانې خو یو ماشوم شیخ کاری، دا به پخوانو خلکو ته یو بد شیخ کارېدو، او د هغوی دپاره دا ډېره غټه بې حیایي وه. او نن سبا خو د بې حیایۍ طوفان دومره دی چې دا خو یو وړوکی شی دی، نو دا شی اوس دومره وړوکی شو د الله تعالی په نظر کې نه دی وړوکی. زمونږ په معاشره کې اوس وړوکی ښکاري، دومره نوي نوي سیزونه د بې حیایۍ را ووتل. او چونکې خلکو ته اوس دا ډېر واړو سیزونه ښکاري، نو پلار د لوڼو سره، خویندې د رونو سره په یړکیني او په ټي وي باندې فلمونه او ډرامې ګوري. په دې کې د هغوی جسمونه هم لغړوي، باډي ټوله خوځي، هر اندامې جدا جدا ښکاري. تاسو ټولو ته پته ده چې څه حال وي، ماته د بیانولو ضرورت نشته. نو ځکه ودونه نه دي کامیاب، ولې چې هر هلک له یو هیروین په کار ده او جینۍ له یو هیرو. ځکه چې دا سیزونه عام شوي دي، دا زهر د کوم کوم ځای پورې خورېږي، د دې مونږ اندازه نشو کولی. چې کله دا نمونه بې حیایي عام شي نو دا کورونه تباه کوي، بیا چې کوم پټ تعلقات او دوستۍ وي نو هغه هم عام شي. ظاهره ده چې کله یو ځوان دا شی ګوري او بیا هغه جینکۍ وګوري چې هغوی دغه شان سنبال کړي ګرځي، نو داسې ده لکه د یو اوږي په خوا کې چې تاسو یو ښکلی خوراک کیږدی او په ښکلي طریقه باندې هغو ته کیږدی، د هغو په خوله کې ورته اوبو راځي که نه. او بیا په بې حیایۍ سره ګرځېدل، او بیا دا هم فحاشي ده، په خوله باندې کنځلي کول دا هم بې حیایي ده. خپلې خولې په کنټرول کې نه ساتل او ویناګانې کول، سپکې سپورې ویل، دا مونه خبرې د خولې نه ایستل، دا هم بې حیایي ده. دغه شان چې کله مونږ د بې حیایۍ خبرې واورو، بیا هغه مونږ نورو خلکو ته رسوو، یا یې بلته فارورډ کړو، هلته یې چاته ولیږو، هلته یې چاته ورېږو، ګوره ګوره دا څنګه دی، یا دا کس څه کوي. او زمونږ دا خیال وي چې مونږ ډېره اصلاح کوو. نه، مونږ خو ګند یعنی خزله خوروو په معاشره کې. تاسو ګورئ چې چېرته لوی بول پراته وي نو د چا زړه غواړي چې د هغې په خوا کې ودرېږم. یا دا چې بنده غر او چت کړي او په ټولو ځایونو کې خواري کړي. دغه شان د فحاشي هم یو ښه شی دی، لیکن دا مونږ ډېر په شوق باندې خوروو. ولی ځکه چې زمونږ داسې ټیسټ دی، یا زمونږ داسې شوق دی. او مونږ د میډیا ټولو سیزونو له د انټرټینمنټ نوم ورکړی دی چې د دې سره زړونه خوشحالیږي. او چې څوک دا کارونه کوي هغوی ته سټارز یعنی ستوري وایو. نو هغوی د چا ستوري دي؟ ستوري خو الله تعالی د هدایت یعنی لارې خیالو دپاره رالیږلي دي. قرآن وایي چې د ستورو دا مقصد دی چې په تیاره کې خلکو ته لار ښیي، ډایرکشن خلکو له ورکوي. نو دا فلمونه والا سټارز یا سندرغاړي چا ته لار ښیي؟ یا تاسو اشتهارات وګورئ پاغي کې زیاتې څوک وي سنبال شوي ښځې چې خپل ځانونه ډېر زیات ښکلي کړي وي. ولی ځکه چې د دې نه بغیر خو یو څیز هم نه خرڅېږي، ځکه چې هر حریص نظر هغه کتل غواړي او د هغې نه مزه اخیستل غواړي، او په اشتهاراتو کې د هغوی سینې داسې خیالي شي چې هغې ته مساله وایي. بې حیایي مساله جوړه شوه، فحاشي په مسلمانانو کې په داسې داسې دروازو راننوتې ده چې د هغې موږ تصور هم نشو کولی. د داسې داسې ځایونو نه راغلی ده. امت مسلمه کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی وایي چې بې حیایي دي نوره هم خوره شي، او هغوی ته نور خلک د پخوانۍ زمانې د قیانوسي خیالاتو والا ښکاري. خلق د فحاشي عام کولو شوق لري. هغوی وایي چې فحاشي دي عام شي او ډېره دي شي. شوق څنګه وي؟ چې کله ښځې او سړي په پارټو کې یو ځای کښېني، ټول یو ځای ناست وي، ګپ شپ لګوي. داسې د قیانوسي خیالات والا دي چې خلک دې یوازې کښېني. مونږ غواړو چې داسې ځونه خواري شي. مونږ غواړو چې زموږ په معاشره کې خلک یو ځای شي، ښځې او سړي یو ځای کښېني، د یو بل نه پرده نه کوي. اوس تاسو کتل حضرت عائشه رضی الله عنها ته، هغې څومره خبرې وکړې د حضرت صفوان سره رضی الله عنه. خلک وایي چې اوس زموږ کره څوک زی راځي او زموږ د ملګرو خاوندانی، نو ولې موږ به د هغوی تپوس نه کوو چې تاسو څنګه یې، جاب مو څنګه دی، وخت مو څنګه تیریږي؟ او هغوی به هم زموږ نه ضرور تپوس کوي. ګورئ نن سبا کو څوک چاته ښه خبره کوي چې داسې مه کوه، نو خلک وایي چې دا خو پاګل دی، بیا د هغې نه پس خبرې جوړیږي او ولې به نه کیږي. په دغه شان معاشره کې خو بیا دا خبرې وي. تاسو خو د یو څیز بنیاد کیښودو، او کوم تخم چې مو وکرو نو هغه خو به بیا لویږي. چې اوس د کورونو ماحول اسلامي پاتې نه شو، نو بیا خو به دا نمونه خبرې ضرور جوړیږي. او بیا به هلکان او جینکۍ وایي چې موږ د کزن سره وادو نه کوو، ځکه چې د کزن سره هر وخت دغه شان اوسي او د هغوی سره کینی پاسي او ګرځي را ګرځي، نو بیا ورته په هغوی کې اټریکشن نه ښکاري. په سورة النساء کې دي د زنا د پاره د فاحشه لفظ راغلی دی، لیکن چې څومره هم د بې حیایۍ لارې دي، او هغه ټولې لارې چې کومې بې حیایۍ طرف ته ځي او چې کومې زنا طرف ته بوزي، نو هغه ټولې د دې یعنی فحاشۍ د لاندې راځي، ټوله بې حیایي ده. هم خو د دې پورې خبرې منع کړې دي چې یوه ښځه دې بلې ښځې ته د خپل کټ متعلق خبرې نه کوي، د یو سړی بل سړي ته داسې خبرې کوي. او ما تاسو خپلو ملګرو سره دا قسم خبرې کوئ، او دا هم منع شوي دي چې یوه ښځه دې خپل سړي په مخ کې د بلې ښځې د ښکلا خبرې نه کوي چې فلانۍ داسې ښکلې ده، نه د خپل رور په مخ کې، نه د خپل پلار په مخ کې، او نه د خاوند په مخ کې چې فلانۍ دومره ښکلې ښکارېده. تاسو فلانۍ هیروین لیدلې ده چې څومره ښکلې ده؟ نه، داسې خبرې منع دي. خلک د هغې د ښکلا داسې خبرې شروع کړي لکه چې د هغو په مخ کې ولاړه وي. همدغه شان داسې خبرې لیکل کو هغه رسالې وي یا هغه ستاسو فیسبوک وي، داسې سیزونه لیکل، داسې سیزونه لوستل، داسې سیزونه کتل یا داسې سیزونه خورول، دا ټول سیزونه د فحاشۍ د لاندې راځي. او موږ له پکار ده چې موږ وګورو چې موږ په کومو ځایونو کې خپله حصه اچوو. په دې کې د هوموسیکشوالیټي معاملې هم راځي، لکه د جینۍ چې د جینۍ سره تعلق وي یا د هلک د بل هلک سره، د بې حیایۍ ټولې معاملې پکې راځي. او دا معمولي خبره نه ده، دا دلته چې بیان شوې ده وګورئ د هغوی دپاره عذاب دی، دردناک، الیم. تاسو بار بار وایئ دا، چونکې بار بار اوریدی شي دا لفظ، نو اوس خلکو ته دومره سخت نه ښکاري. او تاسو په خپله سوچ وکړئ چې صرف د درد ستنه وهل څومره ګرانه وي، چې کله پته ولګي چې دا انجکشن ډېر دړ واله دی، نو موږ د دړ واله سیزونو نه لرې تختو. چې لا وویلی شي چې عذاب، عذاب خو په خپله د یری شی دی، او هغه هم دردناک، او هغه د اخرت دپاره، نه په دنیا کې به هم هغوی ته میلاویږي. د الله تعالی خبره صحیح ده، په هغې کې د هیڅ شک کولو ضرورت نشته. کله الله تعالی وفرمایي چې د داسې خلکو دپاره عذاب دی چې څوک فحاشي یعنی بې حیایي خوروي، کو هغه د شاعرۍ په ذریعه وي، کو هغه په کتابونو کې وي، کو هغه رسالې وي، کو هغه فلمونه وي یا ډرامې وي، کو ډایجسټونه وي، هر سوچی وي، په کوم کوم ځای خلک شوق لري د فحاشۍ د خورولو. ځینې خلک په خپله نشي لیکلی، نو هغوی یې وایي او نورو ته یې ورسوي چې ما داسې افسانه وویله یا ما دا خبره واورېده، دا خبر می وی نو هغوی په دې طریقه د خورولو کوشش کوي. خورېدل خو هر طرف ته کیدی شي، نو مونږ یې په کومه طریقه شهرت کوو او مونږ د کوم سیزونو په وجه په جال کې نښلو؟ بیا میوزیک دی، یعنی ډولکی ډمامې. په ډولکو ډمامو سندرو کې د بې حیایۍ خبرې کیږي، نو د هغې هم مونږ اشاعت کوو، ځکه هم دغه ډولکی ډمامې مونږ په خپلو ودونو کوژدنو کې لګوو، په خپلو ګاډو کې لګوو، نونو او رستورانت کې لګوو چې دا شی خور شي او خلک یې واوري. د هغې ذمه دار څوک دي؟ هغه خلک چې څوک دا خوښوي. دا سیزونه دې عام شي نو په هغو باندې ټول ګناه ولګېدو. اوس ګورئ په دې آیت کې د ډراینګ روم یعنی لیونګ روم خبرې راغلي دي، د نورو مختلفو ځایونو خبرې راغلي دي. د هغې متعلق زموږ دا خیال وي چې دا خو بند ځایونه دي، زموږ د کور حصه ده. دې ځاینه بې حیایي څنګه خورېدی شي؟ نه، د دغه ځایونو نه هم خورېږي. او نن سبا خو خلک په داسې خبرو پسې ګرځي او بیا یې بیانوي. او که مونږ ښځې بې پردې وځو بهر ته، نو مونږ څه خوروو؟ دا حیا ده. د خپل ځان نه تپوس وکړئ. او که ایون مونږ په حجاب کې هم وځو، نو زموږ په حال حلیه کې حیا شته؟ چېرته مونږ د فحاشۍ ګرځولو واله خو نه یو، ته مونږ فحاشي خو نه خوروو. الله اکبر! دا نن چې دومره کرایمز یعنی جرمونه کېږي، مونږ وایي هایي یو بنده هم په امن کې نه دی، چې نه واړو هلکان او نه جینکۍ، د هېچ چا عزت محفوظه نه دی. نو ستاسو څه خیال دی چې فحاشي هسې دومره خوره شوه؟ تاسو لاړ شئ وګورئ، او د هغې وجه هم دا فحاشي ده چې مونږ یې خوروو. هر بنده چې پکې خپله وړه وړه حصه اچوي او بیا فحاشي خورېږي په معاشره کې. نه خورېږي که یو بنده کوي فحاشي، نو د هغې نه نه خورېږي چې ټول دا ګن راوچت کړي او خورې کړي، بیا هله خورېږي. هرته به څه شوي وي چې د هغې په وجه داسې کارونه کېږي؟ او بیا مونږ وایو چې ټول قصور د میډیا دی، او میډیا والا وایي چې مونږ خو هغه سیزونه ښیو چې کوم سیزونه خلک ګوري او هغوی خوښوي. صحیح وایي که نه؟ خلک یې کتل غواړي، نو ځکه خو یې هغوی ښایي. خلک ترېنه مزه اخلي، نو ځکه یې هغوی ښایي. ظاهره ده دغه شان فلمونه او ډرامې ډېرې چلیږي، نو ځکه خو یې هغوی جوړوي. چې په کومو ډرامو کې لغړوالی وي، مصالوي پکې، نو د هغې په وجه خو چلیږي. نو هغوی په خلکو باندې الزام لګوي. او تاسو میډیا یادوئ چې قصور د میډیا دی. مونږ خو د خپلو ودونو سی ډیز کور کور ته لیږو. وګورئ زموږ لور څومره ښکلی ډانس کوي، او وګورئ زموږ د وادو ویډیو یا البم، زموږ ناوې څومره ښکلی ښکاري. په بیوټي پارلر کې ناوې کړې ده. مونږ خو په خپلو کورونو کې دومره ځان نه تیاروو څومره چې مونږ بهر ته ځان تیاروو. فل میک اپ وکړو او په بې پردګۍ سره د کوره وځو، نو بیا مونږ څه خوروو؟ تا نه خاصه په ناپوهۍ باندې. یو بنده هم په قصد داسې کارونه نه کوي. چېرته په ناپوهۍ سره خو مونږ داسې ځونه نه خوروو. د دې لپاره مونږ ته د سترګو د کلاوهلو ضرورت دی.